ازادي راډیو د یو سات خبرونه ته خراغلس قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې تر ډیره د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل د حمله په مخنیوي کې د امنیتي چارواکو پر پاتې راتلو او په دې برخه کې د انتقادونو په اړه راپورونه او مرکې خبرو خو ځینې نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې شکیل اپریدای هغه ډاکټر چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې له امریکایي چارواکو سره مرسته کړې وه وایي چې له ټولو څخه هیر شوی دی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبرونه تاسو ته د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په پایل کې په موکړی خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په داسې حال کې چې د کابل پر کانټیننټل هوټل د برید د قربانیانو د شمیر په اړه لا هم زدو نقیص رپورټونه موجود دي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمیر وژل شو بهرنیانو هویت په ډاګه کړ. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکوونکي چې د انټر کانټیننټل د امنیت چارې سنبالولي د پښتون لپاره امنیتي ادارو او د ملي امنیت ریاست ته ورسېدي. دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بلن په لندن کې لال وړپوړو برتانوي چارواکو سره وګوري. بشپړ خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید د قربانیانو د شمیر په اړه لا هم زود نقیص رپورټونه موجود دي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د یو شمیر وژل شوو بهرنیانو هویت په ډاګه کړ. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادې رادیو ته وویل
14 نفر اتباع خارجی است که در جمع از او یک نفر از قزاقستان است، یک نفر از یونان است، 9 نفر از اوکراین است. او هویت 3 نفر دیگه تا به فعلا معلوم نیست که هم به زودترین فرصت معلوم میشه.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د 14 بهرنیو او 15 افغانانو وژل کېدل تایید کړي، خو رویټرز خبري اژانس یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکي په حواله ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او ویلي چې کېدای شي د مړو شمیر لدی هم زیات شي. د چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي په وژل شوو کې د هوټل کارکوونکي میلمانه او امنیتي سرتیري چې له بریدګرو سره یې جګړه کوله شامل دي. هغه افغانان چې په برید کې وژل شوي په کې یو شمیر یاد فرهنګي او مدني فعالان، ډیپلوماټان او نور شامل دي. له دې ډلې څخه د احمد فرزان په نوم د لیکوال او ژورنالیست جنازه نن له کابل څخه د پلرنی ټاټوبي کندهار ته انتقال شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د وړمې شپې او پرون ورځې له پیښې څخه 22 جسدونه وروړل شوي. چارواکو ویلي شپږ بریدګر هم وژل شوي، خو په ځینو رپورټونو کې د بریدګرو شمیر 15 تنه ښودل شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکوونکي چې د انټر کانټیننټل د امنیت چارې سنبالولې د پښتون لپاره امنیتي ارګانونو او ملي امنیت ریاست ته وړل شوي. د دې وزارت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان نن ازادي راډیو ته وویل د نیول شوو کسانو په ډله کې د هوټل یو شمیر کارکوونکي هم شامل دي. هغه کسان چې ګومان کېږي چې په دې قضیه کې کولی شي له موږ سره همکاري وکړي، د معلوماتو لپاره کشفي ادارو او تر ډېره د ملي امنیت ریاست ته وړل شوي. د کابل بلخ د امنیتي شرکت رئیس سید رحیمی په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې. د کابل د ګارنیزون قمندان عبدالامان تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي شخصي شرکت ته د یاد هوټل د امنیت د سپارلو په برخه کې دوی ته خبر نه ورکړل شوی. په عین حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون چارواکي انتقاد کوي چې د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل حمله کې د تلفاتو د شمیر په اړه زدو نقیص معلومات خپروي. د دې کمیسیون مرستیال سید اکرم ابزلین نزادې لړوي ته وویل دغه وزارت د خپلو بې کفایتیو د پټولو لپاره د دقیقو معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا تورونه نه مني او وایي دوی تل هڅه کړې چې له رسنیو سره کره او رښتینی معلومات شریک کړي. د افغانستان د کامیر خصوصي شرکت وایي چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل برید کې لا هم د دوی نه کارکوونکي نادره کړي. د دې شرکت رئیس سمد عثمان سمدین نزادي رډو ته وویل د تلفاتو په اړه ځکه کره معلومات نه لري چې لا هم د دوی یو شمیر کارکوونکي ورګدي او د ځینو جسدونه نه دي ورسپارل شوي. ویل کېږي چې په دې برید کې ډیر وژل شوي د کامیر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکوونکي وو چې یو شمیر پیلوټان هم پکې شامل دي. لاسادې لريونه خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بنن په لندن کې لوړپوړو برتانوي چارواکو سره وګوري. دا اروپا ته د ټیلر سند سورزنی سفر لومړی پړاو دی چې پاترس کې وي نوموړی وارسا پاریس او داووس خارون ته هم لاړ شي. د چارواکو په وینا له اروپایي متحدانو سره به د ټیلر سن خبرې تر ډیره د ایران په اړه وي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د پردې تر شا د ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو هیوادونو و بخی چې د پردې تر شا د ایران سره د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو هیوادونو د تړون د برخلیک په اړه خبرې اترې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې د نوم نه څرګندولو په شرط خبرې کول رسنوي ته ویلي ایران بل اروپایي چارواکو سره د ټیلر سند لیدنو کتنو په اثر کې. د امریکا مرستیال ولسمشر نن اسرائیلو ته د سفر پر مهال د دې هیواد له صدر اعظم سره کتلی دي. مایک پینس د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال ویل د بیت المقدس ښار ته سفر ورته یو ویاړ دی. رپورټونه وایي چې په دې لیدنه کې د اسرائیلو صدر اعظم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پرسمیت پیژندلو مننه کړې.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. باندې په خبرونه کې به واوري چې د کام ایر خصوصي هوایی شرکت وایي چې پر انټرکانټیننټال هوټل د بریډ لپی هیورسته لا هم د دوی نه کارکونکو تری تم دي. امنیتي ارګانونو د کابل بلخ په نوم د کانټیننټال هوټل د امنیت د مسول امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکو د پښتنو ګرویګنو لپاره بولې دي. له یو کارپو سره مو په دې اړه خبرې کړې چې څنګه وسلوال بریډ کونکو ځان داسې یو مهم ځای ته رسولای شي.
د کورنۍ چارو وزارت د خپل پټ د پټولو لپاره دغه امر ټیټ کړی.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته په افغانستان کې د جنګي جرمونو او بشري جنایتونو لسګونه قضیې استولې دي. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو بیړنۍ غونډه کې د سوریې په شمالي ښار افرین کې چې ترکی ځواکونو پوځي عملیات پکې پیل کړي بحث وکړي. په دې اړه راپور به د نړیوالو مسایلو د کتنې په برخه کې واوري. په دوهم نیمایي کې به د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپره شي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغان کامیر خصوصي هوایی شرکت چارواکي وایي چې د انټرکانټیننټال هوټل د بریډ په پیښه کې لا هم د دوی نه کارکونکو ورک دي. د دې شرکت عمومي رئیس سمد عثمان سمدی همداراز ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې د اوښتو ځاني تلفاتو په اړه تر اوسه هم دقیق معلومات نشته. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د کامیر خصوصي هوایی شرکت چارواکي وای د کابل د انټر کانټیننټل هوټل په پیخه کې د دوی یو شمیر پلوټانو او کارکونکو ته هم مرجوب لا وخت ده. د دغه شرکت جنرال ډایریکټر محمد عثمان سمدی د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د تلفاتو په اړه ځکه کره معلومات په لاس کې نسته چې لا هم د دوی یو شمیر کارکونکو ورک دي او د جنو جسدونه ورته نه دي اسپرل سوي. کسان چې په هوټل کې وو یو برخه معلومه نه ده چې شته او کنهسته. دومره ویلای سم هغه کسان چې موږ تر لاسه کړي لا هم زموږ نه کسان او راکړي. عدلي طب تشخیص کړي نه دي او رسمي معلومات یې نه دي راکړي. د یکشنبې په شپه او د یکشنبې په ورځ 15 وسلوالو طالبانو په کابل ښار کې په انټر کانټیننټل هوټل حمله وکړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په یاده پیښه کې ټول ټال 19 کسان چې 44 بهرنیان دي وژل شوي. دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل په بهرنیو وژل شویو کسانو کې یوې د قرغیزستان نه یې د اوکراین یوې د یونان او د دریو نورو هویت لا نه دی څرګند. د رویټرز خبری آژانس تر راپورونو له مخې په دغه برید کې اکثره وژل شوي کسان د افغان کامیر خصوصي هوایی شرکت بهرني کارکونکي او پیلوټان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په انټر کانټیننټل هوټل له حملې 22 جسدونه عدلي طب ته ورول شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مجروح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تیرې روزو پیخ لکبالا چې کانتیننتال هوټل کې واقع شو، دوه ویشت جسدونه تبادله جسد انتقال شوی دي چې د هغې د منځه یوولس خارجیان دي چې د یوولس نه درې ښځینه اته یې نارینه دي. پنځه جسدونه د مهاجمین دي، خلک چې انتحاري کړی او حمله یې کړی وو، او نور اووه افغانان دي. د جسدونو عمومي هویت کیک سوی دی، جزئیات یې د مربوطه ارګانو په طریقه محترم رسانی او خلکو سره.
د حملې پر مهال په هوټل کې اور هم لګېدلی چې د پیښې زیاتره قربانیان سوځېدلي دي. د کامیر خصوصي هوایي شرکت چارواکي وایي هڅه کوي خپل پروازونه چې اوس زیانمن سوي دي عادي حالات راولي. د دوی په وینا زیاتره پیلوټان چې له حملې ژوندي پاتې دي د دې جوګه نه دي چې پروازونه وکړي.
په همدې حال کې د هغه امنیتي شرکت یو شمیر کارکوونکي چې د انټر کانټیننټال هوټل د امنیت مسؤلیت پر غاړه و د پښتنو لپاره امنیتي ارګانونو ته بول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد د مبارزې رئیس وایي چې پر کانټیننټال هوټل د ډله ییزې حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي، او که څوک د دې حملې په مخنیوي کې چا ناغیړي کړي وي نو تر پلټنو لاندې به ونیول شي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت چې د انټرکانټیننټال د امنیت چارې پر غاړه وي جواز باید واخیستل شي. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکوونکي چې د انټر کانټیننټال د امنیت چارې سمبالولې د پښتون لپاره امنیتي ارګانونو او ملي امنیت ریاست ته وړل شوی دي. د دې وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نیول شویو کسانو په ډله کې د هوټل یو شمیر کارکوونکي هم شامل دي.
د پلټنو په هدف له دواړو خونو کار پیل شوی. په دې برخه کې زموږ اداره او ملي امنیت ریاست یو لړخي لاسته راوړنې لرو. موږ نیول شوي کسان په لومړي پړاو کې د تورونو کسانو په نامه نه، بلکې د هغو کسانو په نامه چې وکولی شي له موږ سره د پلټنو د یو لوري په توګه مرسته وکړي د معلوماتو او څېړنو لپاره وړي دي.
د کابل بلخ د امنیتي شرکت رئیس سعید رحیمی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په انټر کانټیننټال هوټل دا حمله په داسې حال کې کیږي چې درې اونۍ وړاندې د یاد هوټل امنیتي مسولیت د کابل بلخ په نوم یو شخصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی و. د کابل د ګرنیزون قومندان افضل امان تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې امنیتي شخصي شرکت ته د یاد هوټل د امنیت د سپارلو په برخه کې دوی ته خبر نه و ورکړل شوی. د کورنیو چارو په وزارت کې وی امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نغوالی نوم یې ښکاره شي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد هوټل د ساتنې امنیتي قرارداد د کابل بلخ شخصي امنیتي شرکت ته د تدارکاتو د ادارې لوري ورکړل شوی او کورنۍ چارو وزارت په دې قرارداد کې هیڅ ډول نقش نه درلود. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس وایي د ناغیړۍ له امله باید د کابل بلخ امنیتي شرکت فعالیتونه ودرول شي. دغه کمیسیون رئیس میرداد نجرابی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له شرکت باید څېړنې وشي او جواز ورڅخه واخیستل شي. له چارواکو یې پوښتنې وشي. هغه کسان چې له دغه شرکت سره یې تړون لاسلیک کړی او هغه کسان چې مشوره یې ورکړي چې د هوټل امنیت دی له امنیتي ځواکونو واخیستل شي او خصوصي شرکت ته دې واړول شي باید ورنه څېړنې او پلټنې وشي.
د انټر کانټیننټال هوټل مسؤل محمد جواد ازادي راډیو ته وویل د هوټل د امنیت مسؤلیت د دغه هوټل د مدیر پلاوی په وړاندیز او د ملي امنیت شورا په توافق خصوصي شرکت ته سپارل شوی و. د نوموړي په وینا د مالی او ترانسپورت وزیران د اریانا افغان هوایي شرکت افغان ملي بیمې او د پښتني بانک رئیسان د دغه هوټل په مدیر پلاوی کې راځي.
افغان لیکوال ژورنالیست او دینی عالم احمد فرزان هغه کس دی چې په دې حمله کې وژل شوی او نن د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه د هغه جنازه د پلرني ټاټوبي کندهار ته ولېږدول شوه. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي، راسره اوسئ.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو شمیر فعالان او وکیلان د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته د ضد نقیز معلوماتو پر ورکولو انتقاد کوي او دا په پیښو کې د تلفاتو د پټولو په معنا بولي. اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون مرستیال مشر اکرام افضلی پر انټرکانټیننټال هوټل حملې ته د اشارې په ترڅ کې وایي د دې پیښې په اړه خلکو او رسنیو ته پر وخت او دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. یوسف خان زدران د موضوع جزئیات راکوي.
د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل تر حملې وروسته د کورنیو چارو وزارت لخوا د تلفاتو په اړه د زید او نقیزو معلومات ورکول له رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونو سخت غبرګونونه راپارولی دي. معلوماتو ته د لاسرسۍ د څار د کمیسیون رئیس وایي د کورنیو چارو وزارت لخوا په تیرو دوو ورځو کې رسنیو ته په خپل وخت دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي چې دغه کار د حملې په تړاو د خلکو اندېښنې ډېرې کړي او د وزارت چارې یې تر پوښتنې لاندې راوستلې دي. اکرام افضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار ممکن له رسنیو نه معلوماتو د پټولو په خاطر شوی وي.
د کورنۍ چار وزارت د خپل پکپاتۍ د پټولو لپاره دغه امر ټیټ کړي. لازمه ده چې د کورنۍ چار وزارت خلکو ته دقیق امر وښيي. داخلي وزارت په دې برخه کې
وسلوالو کسانو د یک شنبه په شپه شاوخوا 9 بجې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل حمله وکړه، خو د شپې په اوږدو او سهار وختي هم خلکو او رسنیو د دغې پیښې په اړه لازم معلومات نه لرل. بلاخره تر 15 ساعته جګړې او د حمله کوونکو تر وژل کېدو وروسته د یک شنبه په ورځ د مازدیګر شاوخوا 4 بجې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت رسنیو ته وویل چې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. خو وروسته بیا دا شمېرې هم په خپل ځای پاتې نه شوې، بلکې رسنیو د ځینو سرچینو په حواله په دغه پیښه کې د وژل شوي شمېر 43 تنه وښود. ازادي راډیو چې بیا د کورنیو چارو وزارت سره اړیکه ونیوله، د یاد وزارت ویان نجیب دانش ویل په پیښه کې د 14 بهرنیو وګړو په شمول ټول 18 کسان وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي د کورنیو چارو وزارت د امنیتي پیښو پر مهال د خپل ضعف د پټولو له امله هڅه کوي چې د مرګ ژوبلې اندازه کمه وښيي. پولیسي جرګه کې د خلکو استازی محمد داود کلکنی:
په ډیرو انتحاري او تهاجمي حملو کې د ملکی تلفاتو شمېرې ډېرې زیاتې وي او حکومت دا ډول قضیې پټوي او ښایي د تېرې ورځې په پیښه کې هم لسګونه کسان وژل شوي وي. د امنیتي بنسټونو او د ملي امنیت عمومي ریاست دنده دا ده چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي. دوی د دې پیښې په وړاندې مسؤل دي.
د رسنیو د ملاتړ د یو شمېر بنسټونو په وینا، کله چې هم په هیواد کې انتحاري حمله یا چاودنه کېږي، امنیتي بنسټونه په ساعتونو اطلاعات د رسنیو په واک نه ورکوي چې دې کار خبریالان او رسنۍ له ستونزې سره مخ کړي دي. د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نوی اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل: تر اوسه هم رسنۍ په دې نه پوهیږي چې په هوټل کې څه پېښ شوي ول او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. دی وایي د بهرنیو رسنیو د معلوماتو پر بنسټ په دغه پېښه کې لسګونه بهرني وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې عیني شاهدان او ځینې رسنۍ اوس هم د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د حملې د تلفاتو بېلابېل شمېرې بیانوي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن دوشنبه ازادي راډیو ته په دغه حمله کې د وژل شویو کسانو شمېر 19 وښود. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د تلفاتو د بېلابېلو شمېرو په اړه د انتقادونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
په هیڅ وجه د کورنیو چارو وزارت هغه معلومات چې دقیق وي هغه نه کتمان کې، خو دغه پېښه لږ مغلقه په دې وجه هغه کسان چې د ترسانو لخوا وژل شوي وو، نو هدف هم همدغه و چې د یوه قسمت د همدغه هوټل کې دوی بند پاتې وو، 8 ساعت همالته وو. نو همدغه مسله بیا همداسه چې وروستي ارقام همدغه دي چې به ټول 19 نفره چې 14 نفره بهرنیان دي وژل شوي دي.
له آزادو رسنیو نه د ملاتړ د ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر وایي که وضعیت دغه شان دوام وکړي او د تروریستي ډلو جنایتونه د خلکو له سترګو پټ وساتل شي، دا به په دغه هیواد کې له ولسواکۍ او ډیموکراسۍ سره ستره جفا وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. امنیتي ارګانونو د کابل بلخ په نوم د انټر کانټیننټال هوټل د امنیت د مسؤل امنیتي شرکت یو شمیر کارکونکي د پښتنو ګرویګنو لپاره بوولی دي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد د مبارزې رئیس وایي چې د دې حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي او هغه کسان به تر پلټنو لاندې ونیول شي چې د دې حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مشر وایي چې د کابل بلخ د امنیتی شرکت د فعالیت جواز باید واخیستل شي. په دې اړه مو راپور هم مخکې واورېده، خو اوس یو شمیر د یو کارپو نظر اخلو په دې اړه چې ځینې کارپوهان وایي چې ایران او پاکستان نړیوالو ته د افغانستان د ناامن ښودلو په مقصد د کورنیو کړیو او زورواکو په مرسته تروریستي حملې په افغانستان کې تنظیموي. د امنیتي چارو کارپو کابل خان تدبیر وایي پر کانټیننټال هوټل برید ښایي د بهرنیو استخباراتو په لارښوونه او د یو شمیر کورنیو کړیو په مرسته شوی وي. له ښاغلي تدبیر سره د ازادۍ راډیو خبریال وصل مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې وسلوال څنګه وتوانېدل کنټیننټال هوټل ته ننوځي او هلته نږدې 14 ساعته له امنیتي ځواکونو سره جګړه وکړي.
ګوري په افغانستان کې نظامي مدیریت د اصلاح خبره چې تر کومه حده پورې کېږي، یا اوسنی دولت چې دې ته ژمن و چې باید د افغانستان امنیتي سکتور اصلاح کړي، دلته په سکتور کې د نن د یو شمېر زورواکانو چې د تقسیم تر عنوان لاندې په واک باندې ډډه اچولې ده او هېڅ نه کوي، هغه له تروسه په کثرت سره موجود دي. تر اوسه پورې د افغانستان نظامي سکتور پاک شوی نه ده. په افغانستان کې د پاکستان او د ایران د استخباراتو هغه ګډه هڅه چې په افغانستان کې د سرمایه ګذاري او یا په افغانستان کې د بندیانو د دلچسپۍ په ارتباط باندې ده، د هغه لپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې کېږي چې دغه موضوع دوی مهار کړي او دلته بندیانو ته دا پیام ورکړي چې افغانستان د سرمایه ګذاري لپاره یو امن سیمه نه ده. دغه ټول عوامل په پرونی حمله کې شامل دي او زه تر ډېره بریده پورې داسې فکر کوم چې دغه خلک وړاندې نه وړل شوي دي، هغلته ځای پر ځای شوي دي او کله چې دوی ځای پر ځای شوي دي په ډېر آرام او اعصابو باندې دوی ټول په اصلاح باندې نقشه کشي د ځان لپاره کړي چې د کوم ځای نه باید حمله وکړي، چېرته خارجیان دي، چېرته داخلیان دي، او وروسته له هغې دغه عملیات انجام کړي دي چې هغه هم هغه د بندولو کیسه دغه شي ده چې نور زه داسې فکر کوم هغه مهمات چې دوی سره موجود وو هغه ختم شوي دي او حمله سرته رسېدلې.
تدبیر صاحب، پوښتنه دا ده چې بریدګر څنګه توانېږي له دومره ډېرو مهماتو سره هلته په انټر کانټینټل هوټل کې ځای په ځای شي او 15-16 ساعته مقاومت وکړي؟
دلته یو تعداد افراد چې هغه د تلاشیو نه مسؤول دي، د هغو سره مسلح افراد او اشخاص همدغه کانډل او نورو موسسو ته داخلیږي. د هغو افرادو سره دوی هر څه کولی شي انتقالي، او له بلې خوا دوی ته هغه څه چې دوی غواړي چې ورسېږي، د هغه دپاره دوی مشخص افراد او اشخاص لري. فساد یو له دغو عمده عوامل نه ده چې په دغو مسایلو کې داخل ده. د افغانستان نظام یې تر ډېره بریده پورې تر خپل سیوري لاندې راوستی ده. د یو امتیاز په مقابل کې داسې افراد او اشخاص موجود دي چې هغه دا ټول شیان د نن انتقالي کېدای شي هغه د تلاشي مسؤلین واوسي.
دغه کړی کېدای شي تاسو مشخص ډول باندې تدبیر صاحب وایاست چې دا څه ډول خلک دي؟ آیا د نظام په پوست کې داخل شوي خلک دي چې بالاخره لګیږي او دغه سي اعمال ترسره کوي؟
یقینا په تیر 15 کاله کې ګوري تاسو وګورئ دلته واضح شکل سره اعلانونه کېږي. تاسو به څو ورځې مخکې په ایران کې هغه غونډه چې د پاتېبینو لپاره شوې وه، هغه غونډه تاسو هم شاهدان یاست او نړیواله میډیا هم شاهده ده، افغانان د دغو مسایلو قرباني ورکوي. د هغو په شان باندې ډېر زیات کسان نور چې له اسرائیل سره مناسبات لري او یا نور حلقات سره مناسبات لري، هغه په دغو مسایلو کې ګرم دي او دوی په افغانستان کې نه د دوی موټر تلاشي کیږي او نه د دوی هغه څوک چې ورسره دي هغه بایومټریک کیږي.
بالاخره تدبیر صاحب، مسؤلیت د چا دی؟ دلته ګرام څوک دی؟ غفلت چا کړی دی چې دغسې یو پیښه رامنځته شوی؟
غفلت په ټوله کې د امنیتي ارګانونو، کشفي ادارو او هغه امنیتي کمپنۍ چې تازه دي کانټینټل د ساتنې لپاره استخدام شوې ده، دا ټول په شکل د اشکالو پکې ملوث دي. دلته د موګه کشفي ادارې تر ډېره بریده پورې په هغو کې هغه افراد او اشخاص چې ځای شوي دي، په هغه ضروري دانش او پوهه چې یو استخباراتي باید ولري هغه نه ده موجوده. ټوله کې د افغان دا ویده ملت دا ټول مسؤل ده چې دغه مسایلو په ارتباط باندې په موږ باندې هر ورځ پیښه کیږي، پیښه سرته ورسیږي او موږ ټول ویده او آرام پراته یو.
د امنیتي چارو کارپو کابل خان تدبیر و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر انټرکانټینینټال هوټل د برید د مخنیوي په مخنیوي کې د نیمګړتیاو په اړه خبرې کولې او دا یې ادا کوي چې دا بریدونه د بهرنیو استخباراتو په لارښوونه او د کورنیو کړیو په مرسته ترسره کیږي. خو د انټرکانټینینټال د کابل د انټرکانټینینټال هوټل رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې د ډیرو مجللو او فیشني هوټلونو امنیت خصوصي کمپنیو ته ورلغاړی دی، نو ځکه هم د انټرکانټینینټال هوټل امنیت خصوصي شرکت ته سپارل شوی وو. او دا چې په دې پیښه کې په دې مسله کې څه ډول نیمګړتیا شوې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د نورو هیوادونو مثال ورکړی او ویلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم د انټرکانټینینټال او نورو لوکسو هوټلونو امنیت د خصوصي کمپنیو لخوا نیول کیږي. د کابل په کنټیننټال هوټل کې د وژل شوی افغان لیکوال، ژورنالیست او دینی عالم احمد فرزان جنازه نن د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه د هغه پلرني ټاټوبي کندهار ته یوړل شو. د ازادي راډیو خبریال وایي چې فرزان له وژل کېدو لا هم د هغه مور او پلار نه دی خبر. د احمد فرزان ملګری د نوموړي پر وژل کېدو سخت خوشینه دي او وایي چې د فرزان داشن بیلتون د دوی زړونه سوری کړی دي، خو احمد فرزان یوازینی قربانی د دې پیښې نه دی. د افغانستان یو شمیر نور ډیپلوماتان هم په دې پیښه کې وژل شوی دي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل اوروي.
هغه چې د سولې لپاره هلې ځلې کولې په جنگ کې وژل شو. د دریو لونو پلار مفتی احمد فرزان ل خپل کورنۍ نه لیري د کابل په انټر کانټیننټال هوټل کې د وسلوالو طالبانو په یو ډلیز حمله کې د وور د لمبو خوراک شو. سومي ابي دادا خبريږي زما بي زنه په ململ تړلي وینه. رښتیا هم ترسو چې د ځواني مرګ احمد فرزان ابي او دادا خبرېدل، د هغه زنه په سپینه ټوټه وتړل شو او د ابد لپاره ل خپل کورنۍ او ملګرو جلا شو. دوستانی وای نو موړې په هیده چې په دې وطن کې شپې سخت دي، خو بیا هم د خپل یو لوی ارمان د پوره کېدو په هدف چې د سولې راتګو هلي ځلې کولې. ملاخېلی لسکلن دوست او ملګری دی. د ازادي رادیو ته ویل
ډېر نیک شخصیت په ملګرتیا کې انډیوالي کې هیڅ ساره نه ده. انسان لپاره به خدای فکر کوم چې بل څه نه لرم. خبره دا وسی وای چې دې وطن کې ژوند ډېر سخت ده، خو باید مبارزه وکړو. په دې وطن کې وای ورځ نه ورځ وای انتحار او انفجار کې وای وزل کې وای.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د کابل د انټر کانټیننټال پر هوټل په دې ډلیز حمله کې د سوار لس بهرنیانو په ګډون 19 تنه وژل شول او 9 افغانان ټپیان شول. په یاد حمله کې د مفتی احمد فرزان ترڅنګ د پاکستان په کراچۍ ښار کې افغان قونسل عبد الله پویان، افغان ډیپلوماټ حارث مومن او د فراه ولایت د مخابراتو رئیس جمال الدین پاچاخیل هم وژل شول. د مفتی احمد فرزان جنازه د دوشنبه په ورځ له کابل د هغه پلرنی ټاټوبي کندهار ولایت ته یوړل شو. د کورنۍ غړي وای نو موړې لیکوال، شاعر، ژورنالیست او دینی عالم چې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې دندې ترسره کړې وي. حبیب الله فیروز د هغه د تر زوی دی. نو موړې چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د احمد فرزان د تابوت ترڅنګ ولاړو. ازادي رادیو ته وویل
نو کورنۍ پلر د اوس نه لري خبر، مور نه ده خبر، یو ده وړونه نو خبر چې غوس پر کور دي چې د جده سوار کورونې خبرې شي. پلار خو د 15 کال کې پر ځای پروت دی، په سترګو شي نه ویني، ولړې دای نه سي ډېر زی پدې ده 15 نیو شپږ نیو کال دی. او مور له یو څه شد خو بیا الله ته خرابې شي ډېر څه سره شد. د دې به درې لونی بل دای څوک دی نه لري چې د زوی د لولې چې دغه کو انو زده د وړونه کورونې کې.
مفتی احمد فرزان په حنفی فقه او حدیثو کې تر لوی دوري اسلامي زده کړې کړې وي چې د سمو دي لپاره د کندهار پوهنتون د اسلامي ثقافت استاد هم پاتې شوی وو. ملګری وایي چې په مرګ د دوی ترمنځ لوی تشه رامنځته شوه. مشتاق رحیم راته وایي
فرزان هغه څوک دی چې ټول ژوند یې په تکلیف، زحمت، بیچارهګۍ باندې، حلو زلو باندې، ټول په شخصي حلو زلو باندې ځان دې موقف ته ورسو، دې ته ورسو چې هم د علمي لنیګانه، هم د فکر لنیګانه، هم د پوهې لنیګانه یو قدر باندې بدل شوی. او موږ داسې په هیڅ کې بل لاس ورکو څه فکر کوم دینه غټ تاوان نور څه کېدی شي. زړه یې راته سوری کړی د خفګان یو لوی بار په ټولو مرګرو باندې پروت دی.
احمد فرزان په 1202 تل مریض کال د کندهار ښار د مولوی میراجان په کور کې نړۍ ته سترګي وغړولې. هر وخت فرزان لس چاپ او ناچاپ اثار درلودل چې شپږی تالیفات او سلور نوري له نورو ژبو راجباړلی وو. هغه د پښتو او دری ترڅنګ په انګلیسي او عربي ژبو هم رواني خبرې کولای شوې. نو موړې د سولې دالی شورا د سیړونو او تحقیق رئیس وو. هغه چې د سولې لپاره هلې ځلې کولې په جنگ کې وشل شو.
له کابل په راپور کې مو د کانتیننتال په پیښه کې د وژل شوي افغان لیکوال او ژورنالیست دینی عالم احمد فرزان او همداراز د دو نورو افغان ډیپلوماتانو د وژل کېدو په اړه جزئیات اوریدل.
نا موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. دا وخت د مازدیګر 4:13 دی. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه لرو. همداراز د یو کلی زرغکونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو سمدستي اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکوونکي چې د انټر کانټیننټل د امنیت چارې سمبالولې د پښتون لپاره امنیتي ادارو ته ورغوښتل شوي دي. په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید د قربانیانو د شمیر په اړه لا هم زدو نقیص رپورټونه موجود دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې برید کې یو قرغیزستانی، نه اوکراینین، یو یونانی وژل شوي او د درېو نورو بهرنیانو هویت لا نه دی معلوم. په ځینو رپورټونو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 150 زیات ښودل شوی. دا کامیر خصوصي هوایي شرکت وایي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل برید کې لا هم د دوی نه کارکونکو نه درک دی او دوی ته په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بانن په لندن کې لوړ پوړو برتانوي چارواکو سره خبري وکړي او د خبرو اترو د سر موضوع به د ایران د اټومي پروګرام توافق وي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس نن اسرائیلو ته د سفر پر مهال د دې هیواد له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو او رای قدر مون اوریدونکو مرزی احمد زی ته غوښ شي چې د ورځې سپورتي خبرونه تاسو ته وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ د بایسکل ځغلونې د منتخب لوبډلې تمریناتي سیالۍ په کابل کې پیل شي. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس ګل حسین رحمتي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو تمریناتي سیالۍ هدف 2013 میلادي کال اولمپیکي سیالۍ ته چمتووالی دی. د 2013 میلادي کال د اولمپیک آسیایي سیالۍ د انډونیزیا په کوربتو پیلېږي چې له افغانستانه د شلو بیلابیلو ورزشي برخو څخه لوبغاړي پکې ګډون کوي. په بغلان کې نن د تکواندو منتخب لوبډلې ته انتخاباتي سیالي پیل شوې. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې د بغلان له کلبونو څخه 2 لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې ګډون کړی دی. ښاغلی ترکی وایي د دغو سیالۍ په پای کې نن د بغلان د تکواندو منتخب لوبډلې ته 8 لوبغاړي معرفي کیږي. په پام کې ده چې دغه لوبغاړي کابل ته راشي او نړیوالو سیالۍ ته د چمتووالي په هدف تمرینات پیل کړي. او د هسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې ریال مادرید له پرله پسې ناکامۍ وروسته د پورتیو ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې تېره شپه د ریال مادرید په کوربتوب ترسره شوه، د ریال مادرید لوبډلې وځلې. د سیالۍ لوبډلې د ګول دروازه پرانیستله، خو د پورتیو لوبډلې یوازې یو ځلې هم په ګول وهلو بریالۍ نه شوه. دغه راز د لا لیگا د تېرې شپې په بله لوبه کې بارسلونا 5-0 پر وړاندې ریال بتیس ته ماتې ورکړه. په دې ډول بارسلونا د 45 امتیازونو په لرلو د لا لیگا جدول په سر کې او ریال مادرید د 5 امتیازونو په درلودو سره د دغه جدول په څلورم کتار کې خپل ځای ټینګ کړ. دغه راز د لا لیگا د نن شپې په بله لوبه کې ایبار له مالاګا سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت د شپې 12:15 پیلېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو مننه چې تر دې دمه راسره وئ. له دې وروسته هم راسره اوسئ. په زړه پورې راپورونه لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د اورزګان د مرکز ترین کوټ یو شمیر کروندګر اندېښمن دي چې ښایي کښتونه یې د بارانونو د نشتوالي له کبله سکل وچ شي.
کلنی خورده ده دغه مشکلونی سده یه ده خانم تورتو بر و سروش یک کاری ده تار نفس وکس وکر ده یک خوچ کری ده کرسری ده وست ده چی جون وست یلا وچ پخش فراتی
ده. ده راپور ده اولی دول پارا رسره و سی. خو نور موضوعات هم لرو. هغه پاکستانی داکتر چې د القاعده شبکه د مؤسسه و مشر اسامه بن لادن په موندلو کې له امریکا سره مرسته کړې و وایي چې ټولو هیر کړی دی. شکیل اپریدی ل 2011 کال راهیسی په پاکستان کې په دې خاطر زندان ته اچول شوی چې د بن لادن د پټنځای په اړه امریکایي چارواکو ته معلومات ورکړي. د بن لادن پر سر امریکا 25 میلیون ډالر جایزه یې خو شکیلا پریدای وایي چې اوس له ټولو هیر شوی دی. په دې اړه د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور مهمې برخې نوریاس نوري اوروي.
ډاکټر شکیلا پریدای له 2011 کال راهیسې کلونه کلونه د پاکستان په زندان کې شپې ورځې تیروي. هغه مهال چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په اړه معلومات امریکا ته ورکړي وو، د واکسین د یو فعال په نوم یې دغه پټ معلومات راټول کړي وو. د اسوسییټډ پرس اژانس د راپور له مخې امریکایان ښایي تعجب وکړي چې پاکستان ولې هغه کس چې د سپتمبر د 11 تروریستي حملو د اصلي طرا په موندلو او له منځه وړلو کې مرسته کړې بندي کړی. خو پاکستانیان بیا دې قضیې ته له بل اړخه ګوري او دا پوښتنه کوي چې ولې د امریکا متحدو ایالتونو له هغه اعتماد څخه چې پاکستان پرې کړی وو ناوړه استفاده وکړه، او د شپې لخوا په ترسره شوو عملیاتو سره یې چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو لپاره د شرم وړ وو د دې هېواد له ملي حاکمیت څخه سرغړونه وکړه. په واشنگتن کې د وودرو ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د آسیا د برخې مرستیال مایکل کوګلمن وایي د شکیل اپریدی کیسه د امریکا پاکستان د اړیکو یوه ډېره ښه بېلګه ده. د هغو اړیکو چې تل له کړکېچ ډکې او بې اعتمادي پرې سیوری غوړولی چې د په وینا دې مسلې د ترهګرۍ په وړاندې هڅې هم له ګواښ سره مخ کړي. د اسوسییټډ پرس په لیکنه امریکا داسې انګیري چې هغه مالي مرسته چې د طالبانو په وړاندې پوځي هڅو کې د همکارۍ په خاطر پاکستان ته ورکوي کافي ده چې ډاکټر اپریدی له زندانه خوشې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 2014 کال په اپریل میاشت کې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي وو چې دی به په 2 دقیقو کې ډاکټر اپریدی له زندانه وباسي، ځکه د په وینا موږ پاکستان ته زښته زیاته مرسته ورکوو. محمد امیر رانا چې په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د خپلواک انسټیټیوټ مشر دی وایي د امریکا او پاکستان په اړیکو کې بې اعتمادي له ډېرې پخوا راهیسې موجوده ده، او هغه تر هغو نشي لرې کېدی چې دواړه هېوادونه له یو بل څخه پر غوښتنو له سره غور ونه کړي، یو د بل امنیتي اندېښنې ونه پېژني، او هم د افغانستان د جګړې په اړه یوه بل ستراتیژي چې اوسنی د طالبانو پر ځپلو او له هغوی سره په خبرو څرخي غوره نشي. رناوی شکیل اپریدی د دغه لوی لوبي یو برخه ده. د راپور له مخې اپریدی له 2012 کال رئیس خپل مدافع وکیل سره ندی لیدلی او یوازې میرمن او ماشومان لیدو ته ورزی. د هغه مدافع وکیل قمر نادم اپریدی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې له 2 کلونو رئیس د ماکل دوسیه ورکه ده چې دې مسلې د دوی د استناف محاکمه ځنډولې ده. هغه وایي محکمه وایي چې څارنوال دې دوسیه ته وخت نه لري. نادم ویلی ټول له دې بیریږي چې د اپریدی په اړه خبرې وکړي یا یې نوم واخلي. نوموړی که څه هم په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو له عملیاتو سره په همکارۍ نه دی تورن، خو په دې ګرم بلل شوی چې د بن لادن د موندلو لپاره یې ولې په جعلي توګه د واکسین د یو فعال له نوم څخه په استفادې د بن لادن د کورنۍ له غړو د ډي این ای معایناتو په مرسته د هغه د پټ ځای په اړه معلومات راټول کړي وو. امریکا هغه مهال د بن لادن پر سر 25 میلیون ډالر جایزه ایښې وه. که اپریدی هغه څه چې پاکستانی چارواکي نوموړی تورنوي په خیانت تورن شي، نوموړی حق لري چې محاکمه یې علني ترسره شي. د هغه مدافع وکیل وایي ماکل د زندان په یوې ځانګړې خونه کې شپې ورځې سبا کوي. نوموړی په زندان کې چې له سخت دریځو زندانیانو ډک دی په دې خاطر لرې ساتل کیږي چې هغوی ژمنه کړې چې د بن لادن په وژلو کې د لاس لرلو په خاطر به نوموړی ووژني. نادم دا هم ویلي چې د ماکل روغتیایي وضعیت ښه دی او چارواکي ورسره ښه چلند کوي. په دې اړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیز ویلز به د اپریدی مسله پاکستان ته په روسي سفر کې له پاکستاني چارواکو سره راپورته کړي وي کنه څه نه دي ویل شوي. خو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د اسوسییټډ پرس اژانس ته یې استولی ویلي چې اپریدی نه دی هېر شوی. په بیان کې ویل شوي چې متحده ایالات په دې باور دی چې اپریدی په غیر قانوني ډول زندانی شوی، او په دې اړه خپل دریس په ښکاره او هم په خصوصي توګه بیان کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو نړیوالې محکمې ته په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو 190 قضیې استولې دي. د دې ادارې اجرایه رئیس نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې له حکومت او د آی سی سی له محکمې وغوښتل چې دا قضیه وڅېړي او په برخه کې اقدام وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نوی وایي چې د جنگی جرمونو او بشری جنایتونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته یې په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته د جنگی جرمونو او بشری جنایتونو اړوند 190 قضیې چې د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جرمونو قضیې هم پکې شامل دي استولې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دغو قضیو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو وژل، ټپي کیدل، تښتول، ګواښل او داسې نور موارد شامل دي.
دفتر نای این 190 مورد را با عنوان
د نای دفتر دغه 190 مورد د تاوتریخوالی یا د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه ثبت کړل. د ملګرو ملتونو له سازمان او افغان حکومت څخه مهم هیله ده چې دوی هم دغه موارد ثبت او د لا جدیت او عدالت په خاطر یې له رسنیزو محاکمو سره مرسته وکړي.
خاغلی خلوتګر وویل د دغو جنگی جرمونو او بشری جنایتونو عاملین په درې ډلو طالبانو، داعش او حقانی شبکې ویشل شوي دي. د ده په خبره سره لدی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره بیلابیل بنسټونه ژمنې کوي، خو په افغانستان کې لا هم د رسنیو کارکوونکي له ډول ډول ګواښونو او ان له مرګ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړې ادارې او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دوی په یو کلن راپور کې 2010 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه او مرګونه کال په ګوته کړ. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د معلوماتو له مخې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 خبریالان د تروریستي ډلو لخوا وژل شوي دي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان دغه وړاندیز تایی خو عملي کېدل د افغانستان په روانو حالاتو کې ستونزمن ګڼي. د دغو پوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس آزادي راډیو ته وویل
په دې وطن کې نه یوازې د ژورنالیستانو په مقابل کې بلکې د افغانستان د ولس په مقابل کې دغه جرایم چې بینی او جهان شموله جرایم دي واقع شوي دي او تر اوسه پورې هیڅ جرم نه دی څیړل شوی. نو تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نه وي، د هغو نیول، د هغو محاکمه، نړیوالو د جنایاتو بینی محکمه دا کار واقعا ورته مشکل دی.
شاوخوا یوه منای مخکې د کورنیو چارو وزارت آزادی راډیو ته ویلي چې د افغان خبریالانو خوندیتوب او د دوی مسلکي فعالیتونو ته د اسانتیا او برابرول د دغه وزارت په پلانونو کې شامل او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
د اورزګان د مرکز ترینکوټ کروندګر وایي چې سکل د بارانونو د نو رخت له کبله د اوبو کچه ټیټه شوې او که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نو ښایي کښتونه یې له تندې وچ شي. د کروندګر له حکومت څخه غواړي چې پر سیندونو بندونه ورته جوړ کړي څو د اوبو د کمښت ستونزه حل شي. د کرنې او مالدارۍ سیمه ییز چارواکي د کروندګرو ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه د ترینکوټ ځینو کروندو ته ورغلی او له کروندګرو سره یې خبرې کړې.
دا شیر محمد دی چې همدا اوس په خپل ځمکه کې سپین کوډ یا یوریا سره پاشي. د سږ کال په خپل ځمکه غنم کرلی دی. د غنمو په دغه پټي کې چې همدا اوس شیر محمد پکښې کې بوخ دی، زیاتره ځایونه غنم وچ دي او نور بیا تک ژړ دي. شیر محمد وایي اته جریب ځمکه لري او په ټوله باندې غنم کرلی دي، خو وایي چې سږ کال د نورو کلونو په شان ترې د حاصل تمه نه لري. د ده په خبره چې په تېرې یوه میاشت کې په دغه اته جریب ځمکه باندې شاوخوا 25,000 افغانۍ مصرف کړي. نوموړي وایي چې ځکه یې نه لري د ده په خبره چې بارانونه نسته او د اوبو کچه کمه ده، نو ویره لري چې د دوبي په موسم کې به یې برمه وچه سي او غنم به یې هم له تندې وچ سي. شیر محمد دغه راز وویل چې سږ کال د نورو کلونو په شان په غنمو کې امراض هم زیات سوي دي چې سخت یې اندېښمن کړي دي.
کلنی خونه ده دغه وشکلنی سده یر ده غنم تورتو بر و سرشه کرده تار ناس وقت وقت کرده یا خوچ کرده دیگه سره تا وست ناسا چی جون وقت یلا وچ پخش کرده تامون خویم لرشتا ده اینه سکره ده فخوافر نرخوا خدای مرانون شروع کرده یه شکی برده و کودمی چفل ده سرخیل ماسی واسه جوردار و فیوز ما ده فر مصرف سوید وازر منون فروه که ده دست جوردار.
یوازی شیر محمد نده چی خپل ازمکی تا ده حاصل تامنه لری، محمد جان هم ورته څرګندونی لري. محمد جان چې همدا اوس بیلې په لاس کې او د غنمو په کرکی له بوخ دی وایي له مجبوري کړلې دي. د ده په خبره چې له یوې خوا جګړو ترې هر څه واخیسته او له بلې خوا اوس ورباندې بارانونه ودرېده او اوبه یې په پیسو سوې.
اوس دا پلی اوارون دا غنم کرلې دي، دا پلی جوړو. وچکالی دی، وچکالی دی چې دغه اوس همدغه کرلې دي. ګرته یو مخ په ګوته کې مې پنځه دېرش منه تخم پاشلی دي چې وار چې پرګام باندې اوس یې وطنه نشته. ګرده بس چنجۍ دي، پسې وی خوري. دا هم درې واره اوبه کړي چې پخوا به مرده پسرلي پر درې واره نه وګول. مصرف مې ډېر مصرف مې کړی، پنځه دېرش منه مې تخم پاشلی دي. نه ګونی مې شین مسله پشکې پچلی ده، شین شنه سره ورته وایي، زنبار ورته وایي، څه ورته وایست. دولس زره کلدارې مې پر کوډ ور کړي دي.
د اورزګان دغه کروندګر پر داسې مهال د باران د نو ورش په اړه اندېښنې ښیي چې له یوې خوا له تېرو دوو کلونو راهیسې زراعت جګړو ور وځپلی او اوس بیا ورباندې اوبه کمې سوې، ځکه د دغه ولایت شاوخوا اتیا سلنه خلک په کرنه او مالداري بوخت دي. دغه کروندګر اوس دولت ته خواست کوي چې بندونه ورته جوړ کړي څو په دغه ولایت کې د اوبو کچه بیرته لوړه سي.
چې جوړ شي خو لوی کار دی، لویه لوه ده. وسایل اوس زموږ وطن چې دی ګرده وچ دی، بیا د سا اوبه د خوراک د سا زموږ اوس موږ سا دغه قدر کې و چې دا یو انچ مایه پیندارې موږ ته ایښي وي یو ساعت وي چلوه والا خلاص ورمې هم چا دا وچ سولې دی چا دا کفاتې کړنې.
دغه د غجان ټنګ وتړل سي چې پر دغه دشت باندې چې دغسې دغه برمه ووله لا به بس یو ماشین اوبه یو دغه اوبه به لري. دغه به ډاکسې مقصد مځکې رګونه به ډاکسې دا برمې دغه به مقصد دشتونه به دا ورسره ویسي واله به پر راوخیږي.
په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د کرنې او مالداري د ځایي ادارې مسؤلین هم د کروندګرو دغه اندېښنې پر ځای بولي. د کرنې او مالداري رئیس زلمی الکو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت شاوخوا لس سلنه زراعت هم روانه جګړو ځپلی دي.
نو واقعیت لکه د دکانانو تشویشونه پر ځای دي او موږ د دې تشویشونه تاییدوو چې په دې مورد کې دوی تشویش لري. که چیرې حالات همداسې دوام وکړي نو راتلونکی کال به موږ د اوبو د کمبود سره مخ کیږو. او بیا دکانانو ته یو ځل یې خوشبختۍ زیری ورکوو چې په دیارلس سوه اووه نوي کال کې موږ به د باران د اوبو دپاره کوچنی ذخیروي دمونه جوړ کړو، ترڅو هم د مځکې پر سطح باندې مثبت تاثیر وکړي او هم بزګران وکولی سي د باران د اوبو څخه د باغداري کې استفاده وکړي.
ښاغلی الکو وایي د دې د سروې پر اساس د دغه ولایت پنځه پنځوس سلنه ځمکه تر اوبو لاندې ده او کروندګر ترې حاصل اخلي او پاتې پنځه څلوېښت سلنه یې د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. د ده په خبره که چیرې په دغه ولایت کې د تیری پر سیند بند جوړ سي نو پاتې پنځه څلوېښت سلنه به هم خړوبه سي او کروندګر به ترې حاصل واخلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د اورزګان ولایت په مرکز کې د اوبو د کمښت پر ستونزه له ترینکوټ څخه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. قدرمن اورېدونکو، له دې سره د دې خپرونې پای ته راورسېدو. په پاتې شیبو کې د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامه.
یو کلی زرغګونه.
یو کلی زرغګونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. ګرانو اوریدونکو، د یو کلی زرغګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې زرلخته د خپل ماما کور ته راغلې وه. دوی په خوشحالۍ له چای سره توتان او چارمغز خوړل او د پوهې د ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به واورو چې مساګل ولې ورخطا دی او له یخنۍ ولې رېږدي.
دا د ژمي ساړه مې کوی مړ بشم توای ښه سم ښه لیونه یم. ارمان چې خدای داد مې همدا اوس راغوښتی وای. دا خو د خدای داد ټیکټر دی.
څوای موسا ګلا ساتا ګلا را کوز چې ژوند په تمشه چومې شپادا اوس رومه ساړه نه وتی دی را کوزېګا
در کوزېګا ما خو نه ګورې ځان مې دونه په څنګه پورې تړلای دی. لاسونه مې یخ پخ دي ته صبر
دا یو غوټا پاتې ده چې دا پرانیزم نو تر کوز مې و بوله سوای ښه
دونوں
جگہ چانگی نے نہیں رالو دلائی ڈی تو چانگا در پاتے مات پاچا لو چا مون دے گھر
گول گول زوانی
خاوری ریشی ہوا گول گول زوانی غلی جاتا پوس خانا استاد آم زان گول گول خکاری داخل دے بیا چنگا ارانا شوا درک تور دے چراغون پرانا کی پیخی دے پیری گوندی خکاری
پرانا پیری گوندی تبا شوا برباد شوما خان دلاور خان بمی پوس لو بوس ڈک کی توائی کا وہی دغا درا گرزی تو پو وخ کی لچیف نے میں پیسی لگا جو گرزی دلی دات سشوی
حالی وانا یا اخوا دیخوا لاسونا ما چاوا فیریانو تا غاز نائی چوی موسا گل تا ہم داورا کشوی پیسی نسوارم ندی نسوار
نسوار چنگ ندی کما تمر ڈیرے پیسے لڑلے اس میں دے کافی رے گندے لکھ توڑ کے وڑے دنگ جلے سر واد تو
ترا سا سا گولا موسا گولا چھوٹے پتمشا پیسے دے پیدا بولا پیدا
شاگردانو پتختہ باندی لکل شوی جملہ مو ولیکلا
ہو معلم صاحب بدلے ما خلی کلے دا خدا نور از ما غندے تکڑا نه دی دوی تبلاس دقی صبر کوی
اجرے ترو رے لتا نمک ما خلی کلے دا کہ چدا سیدا زبانو تختہ پاک کو دا غسی نا مخدای دی وی ټولی تکڑے
معلم صاحب بدلے ستا پخلا کی خو ډیر تاثیر دے ټول سبقونه مو خزده کیږي
زما پخله کې به دومره تاثیر وی انا خو تاسو ټول کوشش کوی او له سبقونو سره مینه لري ښه اوس له ټولو نه یو پختنه
وایم یو نه لاس پختنه خو وکه
پختنه دا ده چې دوه درې ورځې مخکې مو د درس تر څنګ یو بله مهمه خبره یاده کړه هغه د څه شي په باره کې وه خدیجې تیز ووایه
ته صبر چې زه را یاد کوم د ژمي په باره کې مو خبرې وکړې وایل مو وایل چې په ژمي کې ځانونو ته او په تیره ماشومان ته ډېر پام وکړو
خدیجې دا سمه ده چې په ژمي کې به ماشومانو ته تاوده کالي وراغوندو چې د ژمي له یخنۍ نه په امان کې وي خو ځان ته به هم پام ساتو ګوره ځان ته دې پام نه دی ساتلی مریضه شوی غږ دې څنګه ناست دی خو خبره دا ده چې په کور کې د ماشومانو یې سارول هم ښه نه وي
نو معلم صاحب پوجی می کدم دبانده و گرزی
خدیجه زما مقصد داده چه ما شمان دی لوبیم کوی خو یو دی تاو دو ساتل شی بلادا چه دی لوب و زایون دی پاک و المرتوی گرد و غبار دی نوی چه اسی نه لیخنه نبا مساتل وی خو گرد و غبار به اینا روغان که
که بخیر زما ماشوم پیدا شو او لگ غدکه شو پشی می که به توده جامعه پی آغاندم پا پاک و توده زینه که به ایلو باوام خوشحال بوی او کت کت برا تخاندی زبی ملم باوام او سبق با مرتوایم
یا خدا شکر چه زوی می خدا برتا ما تراک یا قربان شو زوی
بس پلارا دور بجڑا ما تم جڑا راسی اس خدا دے لبن جی خان راک لاسیم بس دائی ممی خلاوا
دلہ خاصو ایت سوکم میرا ڈک شوائے دے دس اصلی شیشہ کے دلہ سے میں ڈیر کڑا ہونے بولی دو قربان دے
تو وہ چی مند کولی سادو پیدا کن حق خزائے دیر سالہ مواز
مخدای دے ٹولو پولیسانو تا خیر ور کی بچے افسر امور سالخو دیر اخلاص مند دا وہی رکھتے آز ہوئے کیا دا پخاڑا کے دی گلان چا در آچے بولی دی
اگا مم سارا چی معشومات بند یاد ہو دا اگا پلواز را گلی ہو
وہی وہی ارمان چی اگا وقت سام در اگلی وائی تا سو ٹولو تبا میں گلان در آچے بولی ہو بچے
رکھتے آپ لارا بور میں زد کدا دیر میں آتی گی
جانا بس ہویا بودی آدم رکھتے آتر کانی کلاک دے زماؤ دمور با دے اغدائی مکڑا زارا چاو دے دلے وا بور غریبا دے شپاو راستر پسی جاڑی
آگا سلسلے سارا چی بند یارو بور میں پو خوب لی دلا چمڑاوی
داتا دے اوکھ دے سار شم بچے دیکھنا مکوا مور سے جوان دے دا چتا ہو بھی نہیں سمرہ با خوشحال شی آغا زوان خود پولیس ہو آمیریت تر آخلے ہو آغا وہ اخزب و ماموریت کے ملازم ہوں
ہوا کھند آغا سترائی میں سے زدی ہو پیشندم
خیروں سے او خود میں ہو پیشندے گل محمد آ دلہ کا چھ پیسوں پر سے وارا گلے ہوئے
ہو تو پولیس و امریات تا وارا گلے ہوں بخت میں بیدار ہو ہمارا قاچاق برام بندی شوائے ہو چھ لمنگ نئے پیسی ہے خیستی ہوئے
کاکا دو پیسی در کری
ہو گرانا دا افسر مرسل لبرکتا ٹھولی پیسی بیرتارا تارا ورا سیدلے
افسر مرسل تا خود زمونگ زڑونا دعا کئی ٹھولو لستا ہی خیر رسید لائی دے
کاکا زہم افسر مرسل دے زلزلیل بنی خانے را خلاص کرم
اوی شکر نام خدا چم رکھا
گل ماما دا دلاغا میں زوئی دے غریب سلامات یاو کال دے زلزلی پا بنی خانہ کے لنو رما شمانو سر بندی وہ
رکھتیا اوی ارارا گولا دا خو دیر کڑے دلائے خدای دی زلزلے تا انصاف ور کی شکر چی پا خیر را خلاص ہوئے
خیر یو سے کاکا پلارا زو بچے مور میں ضرور وینا سخت میں آدی گی
اوہو اوہو دا چوم رکھا اوہو نام خدای دیوی دای بلا خوش آلی
وا جمیلا څه خبر ده چې ټوله ورځ ته یې ټلیفون دی او فیسبوک دا بیا پکې د څه خبر دی
د خوشاله خبرې دي د وطن خلک چې ترقی کوي دومره ورته خوشاله کوم چې پکې پوښتنه
ته د ټلیفون دی خو کا چې دا د خوشاله خبر خو زمو ګورم
راز راشه دا دې ته وګوره دا افغان جون خو ګوري په امریکا کې پروبال جوړولو کې جایزه اخیسته و
واہ بے شک تم رکھ پہ ویارم
زر لگتی یہ واز دان جونی نہیں دے چناڑے والی جائزی اخلی دا افغانستان دے کرکٹ او فٹ بال لبغاڑو تام دنیا ایران دا
دا ٹول دی وطن ویارو نہ دی رشتہ یو بل افغان ورزشکارم انڑی والا جائزہ خستی وا پ ٹیلیویژن کی دی چشیا قایات کر
ہا ہا دنڑے دا زلاتو اقا
او ہما غیدوم
زل لختی ډیر خون کوي چې د افغانانو نوم په ټوله نړۍ کې زليږي
اې کته مرسته وکې لری نه ده چې و ديار لاس کلنه افغان پیغلو کبم نړیوال شهرت پیدا کی اته وار وکې چې زیره سامي درته وخایم پاس می دلته په تخچه کې اخی ده ا دادې وی ګوره
او دا رښتیا دی او ديار لاس کلنه انجلۍ را سامي ده
اوهو در اسامی زموگ دی زهره ده دی سلطان ماما دی لور
اوهو نام خدای دیر هنری و لوار رسامی ده
دای خوب لیدلی و بیا اخبال خوب رسامی کرده و زهره تا میویل چی در اسامی با دی جمیل فیسبوک تا پورته کی
پسترگو
خو زی دی تزورگم که دیر خلگو رسامی خواکه نکره حسینی چی دی زهره زلمات شی موسیقی
خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې د پاخه عمر کلیوالې ښځې هم له لیک لوست او زده کړې سره مینه لري. پوښتنه، ستاسو په فکر څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په شان لیک لوست او تعلیم عام شي؟